라디오.
السلام علیکم ستړي مشه سهار مو په خیر په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې د ایزا صفی الله ستانګزایمو د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو دغه لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خرغ لاست وایم نن چهار شنبه ده د 1398 کال د سرطان د اسد یا د اسد میاشتې دویمه نیټه ده د 2019 کال د جولای 24 د دغه پروګرام اول راپور به مداوي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به له افغان حکومت سره خبرو ته زیات وهڅوي. خان پرون په واشنگتن کې دا خبرې کړې. دا هم اوري چې راتلونکي یک شنبه د اروپایي قدرتونو په شمول له ایران سره د اټومي تړون 15 پاتې لاسلیکونکي وادونه د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډیږي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرنو سرټکی د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویل افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره خبرو ته وهڅوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سې شنبې په ورځ کابل ته له رسېدو سره سم له ولسمشر اشرف غني سره کتلي. ارګ وایي چې د وروستیو تحولاتو او د افغانستان په هکله د امریکا متحده ایالتونو د جمهور رئیس د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث شوی دی. او د امریکا سنا په غوڅ اکثریت مارک اسپر د دغه هیواد د دفاع د نوي وزیر په توګه تایید کړ. پوره خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویل افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي. نوموړي دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وکړه. هغه ویل طالبانو پخوا هم له ده سره د لیدو غوښتنه کړې وه، خو په وینا یې هغه مهال افغان حکومت د دې لیدنې مخالفت کړی و. کله چې بیرته ستون شوم له ولسمشر ترامپ سره تر لیدنې او له ولسمشر اشرف غني سره تر خبرو وروسته، اوس به زه له طالبانو سره وګورم او خپله ټوله هڅه به وکړم چې هغوی د افغان حکومت سره خبرو ته راولم. او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې طالبان هم برخه واخلي. خو عمران خان د افغان طالبانو سره د لیدنې د وخت او ځای په اړه څه ونه ویل. د پاکستان صدر اعظم ټینګار وکړ چې تل یې د خبرو له لارې د افغانستان د کړکیچ په هواري ټینګار کړی او له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو په خاطر یې د ولسمشر ټرمپ مننه وکړه. افغان چارواکو تل پاکستان تورن کړی چې د هغو وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې پر حکومتي او نورو اهدافو بریدونه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سې شنبې په ورځ کابل ته له رسېدو سره سم له ولسمشر اشرف غني سره کتلي دي. ارګ وایي د ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په لیدنه کې لازم وګڼل شو چې ښاغلی خلیلزاد د څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي. په هغه بیان کې چې پرون سې شنبه ناوخته د دې لیدنې په اړه لارګ خپور شو، په دې اړه چې زلمی خلیلزاد د څه لپاره کابل کې پاتې شي جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې په دې لیدنه کې د وروستیو تحولاتو او د افغانستان په هکله د امریکا متحده ایالتونو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث وشو. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په لړ کې سیمې ته خپل تازه سفر له کابله پیل کړی او ټاکل شوی چې د طالبانو سره اتم پړاو خبرو لپاره قطر ته ولاړ شي. آذربایجان افغانستان ته د تازه دمو سرتیرو نوې ډله استولې ده. د سې شنبې په ورځ د آذربایجان د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې افغانستان ته د خپلو نویو سرتیرو شمیر نه دی یاد کړی، خو ویلي دي دا سرتیری به د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. آذربایجاني سرتیری په افغانستان کې له 2002 میلادي کال راهیسې د ناټو تر مشرۍ لاندې د نړیوالو ځواکونو په لیکو کې ماموریت ترسره کوي. د آذربایجان د دفاع وزارت په وینا دا مهال په افغانستان کې د دغه هیواد 130 سرتیری حضور لري چې پکې 2 تنه پوځي ډاکټران دي. د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دا وخت چاوخوا 10,000 بهرني سرتیری په افغانستان کې میشت دي چې د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ چارې پر مخ وړي. د امریکا سنا په غوڅ اکثریت مارک ایسپر د دغه هیواد د دفاع د نوي وزیر په توګه تایید کړ. له هغې وروسته چې جیم ماتیس د تیر کال په دسمبر کې له ولسمشر ترامپ سره د اختلافاتو له کبله د امریکا د دفاع وزارت څوکۍ استعفا وکړه، پنټاګان د سرپرست لخوا اداره کېده. د امریکا سنا د سې شنبې په ورځ ایسپر چې پخوانی پوځي دی د اتو منفي رایو په وړاندې په نوي مثبتو رایو د دغه هیواد د دفاع د وزیر په توګه تایید کړ. نوموړي ته ټولې منفي رایې ډیموکراتانو ورکړي. 55 کلن ایسپر د پخوانی ولسمشر جورج بوش په دوره کې هم پنټاګان کې دنده ترسره کړې. ایسپر چې د پنټاګان د پخوانی سرپرست پاتریک شانهان له استعفا وروسته د امریکا د دفاع وزارت سرپرست و، په داسې حال کې د امریکا د دفاع د وزیر په توګه تاییدېږي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ زیات شوی او ځینې څارونکي د دغو دوو رقیبو هیوادونو ترمنځ د احتمالي وسلوال کړکېچ په اړه اندېښنه لري. د پاکستان په کوټه ښار کې یوې بمي چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژلي او 14 نور ټپیان کړي. په کوټه کې د پولیسو د ادارې مرستیال رزاق چیما پرون سه شنبه وویل بم په د یو دوکان مخته په درول شوي موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و. چیما وایي د چاودنې ټول قربانیان ملکیان دي. د بلوچستان ایالت د کورنۍ چارو وزیر میرزیا الله دا چاودنه د ویلی دا چاودنه د پاکستان د دښمنانو لخوا د ترهګرۍ عمل دی. هغه ویلی بیړنی حالت اعلان کړی. تر اوسه هیڅ ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. کوټه کې ډېر کله سخت دریځې پاکستاني ډلې دغلته پر اقلیت شیعه مسلمانانو خونړي بریدونه کوي. او د سوریې په حلب او ادلب کې د حکومتي ځواکونو د بریدونو او بمباریو د سې شنبې په ورځ د ماشومانو په شمول او ملکیان وژلي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې دا خبره یو ورځ وروسته له هغه کړي چې په سوریې کې د بشري د حکومت د مخالفو یاغیانو پر مرکزونو بریدونو کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. دا برتانیا میشته د لیوای د سیشن می پورز د حلب او د لی په ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو په بمباری او د توپونو په دزو کې د درې ماشومانو په شمول و ملکیان وژل شوی. تر دې یو ورځ مخکې د سوریې په شمال ویدیس کې د سوریې د حکومت او روسي په هوایي بمباری کې 50 کسان وژل شوی وو. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. د ازادي راډیو په دغه لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې دا مهم راپورونه خبريږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته هڅوي.
Now I will meet the Taliban and I will
زب طالبان سره وګورم او زب خپل ټول هڅه وکم چې هغه د افغان حکومت سره خبرو تر اولم او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به طالبان هم برخه ولري.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو خوندیتوب اساسي مسؤلیت بولي. راتلونکي یک شنبه د اروپایي قدرتونو په شمول له ایران سره د اټومي تړون 15 پاتې لاسلیک کونکي وادونه د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډیږي او د ژوند رنگونه هم لرو.
خوی خوښنیش خایده کوته ورکو کبه یادایم خوښنیش مستی ورکو کبه یادایم خوښنیش کرت ورکو کبه یادایم خوښنیش چکا ورکو خو دې سله شرم ته یو شی دته خوکیږي کنه.
بیا مو هم سهار بخیر. رازو لومړی مطلب ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان راتلونکي انتخابات باید هم شمول اوسي او طالبان هم پکې برخه واخلي. نو موري چې پرونی په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې خبري کولې او ویل کله چې پاکستان تستون شي هلته بل طالبانو سره وګوري او هغوی به افغان حکومت سره خبرو ته واڅوي. عمران خان دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد کابل ته رسیدلی او هلته یې له ولسمشر اشرف غني سره کتلی دي. نور تفصیل د اجمالاند په راپور کې.
عمران خان ویل دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله و نه کړي او افغانان به پریږدي چې هر څه غواړي حماس یې پریکړه وکړي. د ده په وینا یوازې د سولې د پروسې لپاره به اسانتیا ورته برابره کړي. د پاکستان صدر اعظم ویل دا چې د تل ټینګار کړی چې افغانستان کې د روان کړکېچ د پایت رسولو لپاره پوځي حل لاره نشته. نو طالبان پرې د ده په وینا یو څه باور لري او کله چې د پاکستان صدر اعظم شو هغوی غوښتل ورسره وګوري خو افغان حکومت د دې لیدنې ترسره کېدل ونه غوښتل. عمران خان وایي دوی غوښتل ما سره وګوري خو افغان حکومت هغه مهال نه غوښتل چې ورسره وګورم. نو ما ورسره ونه کتل. اوس چې زه بېرته ولاړ شم له ولسمشر ټرمپ او افغان ولسمشر ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته زه به طالبانو سره وګورم او زه به خپله ټوله هڅه وکړم چې هغوی د افغان حکومت سره خبرو ته راولم او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به طالبان هم برخه ولري. عمران خان د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه وویل چې له 2003 کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې د امریکا او پاکستان اړیکو کې تر ټولو بد پړاو و. د نوموړي په وینا په دې موده کې پاکستانیانو فکر کوو چې د امریکا لپاره جګړه ورپغاړه ده، خو امریکا ګمان کوو چې پاکستان دوه مخي لوبه کوي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه چې اوس د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ دا بې باوري پای ته رسیدلې او د افغانستان په اړه خپلو کې وخت ولدي. عمران خان وایي دا وخت پاکستان دولت زموږ امنیتي ځواکونه متحده ایالات ټول په یوه خوله یو، هغه دا چې سوله په افغانستان کې یوازې د سیاسي جوړجاړي او ډایلوګ له لارې ترلاسه کېدای شي. اوس موږ ټول په دې کار کوو چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینوو. دوی لا د مخه د امریکا سره خبرې پیل کړې او هیله لرم چې دا به بالاخره یو جوړجاړي ته ورسیږي. که څه هم عمران خان وایي طالبان پرې یو څه باور لري، خو آیا عمران خان او د پاکستان پوځي او نظامي ادارې پر طالبانو دومره اغیز لري چې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي؟ امریکا کې د هارتفورد پانتون د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګ وایي پاکستان په افغانستان کې له تیرو څلوېښت کلونو راهیسې ښکېل دی. نوموړی وایي د هیواد په ځانګړې توګه په افغانستان کې د امریکا له مستقیم مداخلې وروسته خورو ورو شوو طالبانو ته د خوندیتوب او د راټولېدو ځالې برابرې کړي، ځکه د په وینا طالبانو هغه وخت خوندیتوب او پاکستان پر افغان حکومت د فشار وسیلې ته اړتیا درلوده.
دغه حقیقت په کتو سره پاکستان پر طالبانو او حتی د افغانستان په مسلې باندې د سولې په پروسې باندې ډېر مستقیم نفوذ لري او کولای شي چې طالبان د افغانستان د حکومت سره د خبرو اترو ته کینوي. نو که چېرته په پاکستان کې دغه سي و مثبت اراده موجوده وي، دغه باید د افغان حکومت هم دې ته هرکلی ووایي.
عمران خان افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته د طالبانو د کینولو چمتووالی په داسې حال کې ښیي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په لړ کې پرون کابل ته ورسید او هلته یې له ولسمشر غنی سره وکتل. زلمی خلیلزاد په داسې حال کې له ښاغلي غنی سره ګوري چې ارګ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او عمران خان په شریکه خبري غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د دواړو په څرګندونو ناخوښي ښودلې او په دې اړه یې د وضاحت غوښتنه کړې. ارګ د سه شنبې په ماښام ویلي چې د ولسمشر غنی او زلمی خلیلزاد ترمنځ لیدنه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو څرګندونو هر اړخیز بحث وشو او لازمه وګڼل شوه چې زلمی خلیلزاد د څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي.
و امر دل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان راتلونکي انتخابات باید هم شمول اوسي او طالبان هم پکې برخه واخلي، غژمنه کړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته هڅوي. دا چې واقعا به عمران خان څومره وکولی شي طالبان همداسې چې ویلي د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي، او دا چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسي څرګندونې به کابل کې د زلمی خلیلزاد پر لیدنو کتنو څومره اغیز ولري، په همدې اړه اجمل اند د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علوم له استاد احمد وایس وردګ سره مرکه کړې ده. لمړی له ښاغلي وایس وردګ دغه پوښتنه کړې چې فکر نه کوي د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د وروستیو د ولسمشر د وروستیو څرګندونو کابل کې د زلمی خلیلزاد د سولې هڅې له ستونزو سره مخ کړي. ښاغلي وردګ یې داسې ځواب ویلی:
زه فکر نه کوم چې دغه یو شی موجود وي او یا باید دغه یو شی موجود وي. موږ او تاسې باید ترامپ وپېژنو. ترامپ کله کله احساساتي خبرې کوي، نو فکر کوم چې چېرته د ولسمشر غني د ترامپ دغه خبرې را نیولې وي، دا بود فکر نه کوم چې داسې مناسب کار وي، په دې چې د سولې پروسې نورې جدي مسلې
په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې عمران خان ویلي دي چې دوی نور په افغانستان کې مداخله کول نه غواړي، ځکه په وینا یې په افغانستان کې هغه کوم ستراتیژیک وموږ چې د یاد کړ چې د ده په وینا پخوا پوځي ادارې لټاوه، د هغې لټه خپله د پاکستان په زیان تمامه شوې ده. دی وایي یوازې به همدا هڅه وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. آیا فکر کوي چې پاکستان رښتیا نور غواړي امریکا سره د اړیکو د ژغورلو لپاره افغانستان سوله کې رښتینې همکاري وکړي؟
زه دغه سی و مثبت اراده په پاکستان کې محسوس هم، بلکې ټول متخصصین دغه سی او حتی سیاسیون دغه سی یو مثبت اراده په پاکستان کې هم په ملکی اداره کې او هم په نظامی اداره کې محسوس وی. پاکستان د امریکای لخوانه، د ترامپ د اداره لخوانه تر ډیر اقتصادي فشارونو او سیاسي فشارونو لاندې واقع شوی و. تاسو وګوره ډیره قوي ټویټونه ترامپ وکړل پر اوسه خال یو نیم کال دمخه، نظامي مرستې ورباندې ودرولې، حتی آی ام اف ورته پور نه ورکوه، دلته د ترانزیت کچه د افغانستان سره ډیره راټیټه شوې ده او هلته د اتصال پروژه ده په دې ټوله سیمه کې. نو فکر کوم که موږ چین ته وګورو، روسیې ته وګورو، امریکې ته وګورو، دغه طور منطقې او سیمې ته وګورو، دغسې یوه مثبت اراده موجوده ده.
عمران خان دا ویلي چې که بیرته لاړ شي له طالبانو سره به وګوري، دی وایي چې مخکې هم له طالبانو ترې د لیدنې غوښتنه کړې وه، خو دی وایي افغان حکومت هغه وخت مخالفت کړی او نه یې غوښتل، خو اوس یې له ولسمشر ټرمپ سره او همدارنګه له ولسمشر غني سره له خبرو وروسته پتهیلې ده چې پاکستان ته که لاړ شي دی به له طالب استازو سره وګوري. څومره فکر کوئ چې نوموړی څومره کولی شي خپله عمران خان او د پاکستان واکمن چې طالبانو د دې فشار راوړي چې مخامخ خبرو ته چمتو شي د افغان حکومت سره؟
تاسو وګوره پاکستان دغه تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان په کشاله کې په مستقیمه توګه دخیل دی، دغه که د مجاهدین و د جهادي ډلو روزل و او که دغه د طالبانو ته مسئولیت د امریکې د مداخلې وروسته طالبانو ته مسئولیت ورکول و. دغه پټه خبره نه ده چې پاکستان په افغانستان کې او د افغانستان په چارو کې نفوذ لري، پر طالبانو نفوذ لري. نو که چیرته پاکستان حتی ولسمشر غنی هم همدغه ویلي و چې د افغانستان د سولې کیلې په اسلام آباد کې ده، نو د ما په نظر که چیرته عمران خان غواړي له طالبانو سره وویني، دغې ته باید موږ نیک شګون وګورو او دغه څه پټه خبره هم نه ده چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري. نو که دوی مستقیما طالبان واداره کی چې د افغانستان د حکومت سره مستقیما کینی مذاکرات و میز بانده، ده بوده ما په نظر فکر پاروی او د افغانستان حکومت باید هرکلی بود.
د هارتفورد د پانتون له استاد احمد وایس وردک سره مو مرکه واوریده، هغه له ولسمشر ټرمپ سره د عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه باندې د لیدنې او همدارنګه وروسته له هغه څرګندونو په اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری اوس له احمد شیبر اورو.
انډیپندنت رسپانلی کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ څرګندونو کابل په قهر کړی دی. ټرمپ د دوشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په واشنگتن کې د لیدو پر مهال وویل چې دی دا توان لري چې د افغانستان جګړه په لسو ورځو کې پای ته ورسوي، خو په بدل کې به یې 10 میلیونه کسان ووژل شي او افغانستان به د مځکې له مخې محو شي، نو د همدې لپاره دا هڅه نه کوي. د افغانستان حکومت د ټرمپ پر خبرو سخت غبرګون ښکاره کړی دی. ارګ د سیشن بی پورز له واشنگتن څخه د ولسمشر ټرمپ د خبرو په برخه کې وضاحت وغوښت. د ارګ په بیان کې راغلی دی چې افغانستان هیڅ بهرني ځواک ته د خپل برخلیک ته ټاکلو اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړي. ورسپانه لیکي چې ولسمشر ټرمپ په داسې وخت کې دا خبره کړې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. انډیپندنت بیا لیکي له شاوخوا 3 کلونو راهیسې د افغانستان جګړه روانه ده، خو لا هم نه متحده ایالاتونو او نه هم طالبانو په دې جګړې کې د بری اعلان کړی دی. انډیپندنت د ملګرو ملتو په استناد لیکي چې په تېرې یوې لسیزې کې په افغانستان کې شاوخوا 2,000 ملکیان او تر 2,000 ډیر امریکایي پوځیان وژل شوي دي. سټارز اینډ سټرایپس ورسپانې هم د افغانستان د حکومت د عکس العمل مسله راخیستې ده. د ورسپانې په باور څه چې ټرمپ ویلي دي د کابل د غصې باعث شوي دي او د افغانستان حکومت په جدیت دا پیغام ورکړ چې هیڅ بهرني ځواک ته به اجازه ورنکړي چې برخلیک یې وټاکي. په دې مقاله کې وړاندې راغلی دي چې ولسمشر ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د امریکا دوامداره پوځي حضور د خندا وړ بللی. ورسپانې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته اشاره کړې ده چې د سیشن بې پورس کابل ته ورسید. ستارز اند سترایپس لیکي د خلیل زاد او د طالبانو د استازو ترمنس د سولې خبرې لمیاشتو رئیس روانې دي او د افغانستان حکومت لدی خبرو څنډې ته پات شوې دي. خوب رسپانه لیکي واشنگتن پر دې ټینګار کوي چې په دې خبرو کې د کابل د حکومت حضور لازمی دی. د لویدیز بلې ورځپاڼې واشنگتن ټایمز بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه لیکلي دي. د دې لپاره چې طالبان د خبرو میستره کړي ولسمشر ترامپ د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان اتکا کړی ده. ورځپاڼې بیا د ترامپ دا خبره راخیستې ده چې وایي په افغانستان کې داسې هڅې نه کوي چې د جګړې په ډګر کې پکار دي، هلته د پولیسو په څیر هڅې کوي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي چې له عمران خان سره د لیدو پر مهال د ټرمپ له څرګندونو د افغانستان د جګړې په اړه د ده ناامیدي ښکاري او دا ځکه چې دا جګړه له ستونزو سره مخامخ شوې ده.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو خوندیتوب اساسي مسؤلیت ګڼي. دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یمامتو پرون په یو کانفرنس کې کړی ده. خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت په دغه هیواد کې د بیان ازادي یو ستره پانګه ګڼلې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د فعالیتونو پراخوالی یو خطرناک ماموریت خو لویه لاسته راوړنه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر استازي چې په افغانستان کې د رسنیو د یو کلن فعالیتونو او قانون تر نامه لاندې په سیمینار کې خبرې کولې، د خبریالانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ او ویل چې دغه سازمان په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او رسنیو د وروستیو کلونو د لاسته راوړنو ملاتړ کوي. تدامیچی یا ماموتو په دې اړه وویل:
د بیان ازادي له اساسي پدیدو څخه ده چې په ټولنه کې د خلکو عزت ساتي. موږ تیار یو چې هر وخت د بیان د ازادۍ د ساتلو لپاره هڅو ته دوام ورکړو.
دغه سیمینار چې د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې د نمانځلو په مناسبت جوړ شوی و، پکې د بیان د ازادۍ او رسنیو په سل کلنو بدلونونو بحثونه وشول. د سیمینار په څنډه کې د افغانستان د لومړنیو جریدو، اونیزو او ورځپاڼو عکسونه زړول شوي و چې په دې موده کې د رسنیو د ستونزو او پرمختګونو ښکارندویي کوله. د سیمینار د ډیری ګډونوالو په باور د افغانستان د پخواني بادشاه امان الله خان له راتګ سره د چاپي او غږیزو رسنیو د فعالیت لپاره یو نوی باب پرانستل شو چې په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو یوه طلایي دوره ګڼل کیږي. له دې سره سره په دې وروستیو کې په افغانستان کې د آزادو رسنیو فعالیتونه له ستونزو لرې نه وو. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې که څه هم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو پراختیا هیله بخونکي ګڼي وایي چې اوس هم په دې هیواد کې د رسنیو فعالیتونه د تاوتریخوالي او محدودیتونو تر سیوري لاندې دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیره حسینه صافی وایي افغانستان حاضر نه دی چې دغه لاسته راوړنې د سولې د پروسې قرباني شي.
ما به هیچ صورت نمی خواهیم که دستاوردهای ما قربانیه.
داوی په هیچ صورت نغواړو چې زمونږ لاسته راوړنې د سولې د پروسې قرباني شي. نن هغه ورځ ده چې باید تحمیلي نظریات او قوي استدلال ولرو چې ووایو د دغه بنیادی لاسته راوړنو په اساس چې په رسنیو کې مو لرلې برلاسي یو او د مستقلو رسنیو په توګه کار وکړو. په دغه سیمینار کې په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د ستونزو او د دوی د پرمختګونو د یادولو ترڅنګ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مخکښو خبریالانو په توګه عبدالحمید مبارز او شفیقه حبیبي وستایل. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وخت په افغانستان کې د سهار بجې او 40 دقیقې دونکو دی. راځوي وي بهرنۍ موضوع ته ټاکل شوی د راتلونکي یک شمې پرځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران سره د اټومي تړون د 15 لیکونکو هیوادونو استازي غونډه وکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک شوی و چې پروسه کال امریکا ترې ووته. په دې تړون کې پاتې هیوادونو استازي په داسې حال کې غونډه کوي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکیچ زور اخیستی. اجمل اند او نور جزئیات.
برتانیا، فرانسا، جرمنی، چین او روسیا د هغه هیوادونو څخه دي چې لا هم له ایران سره په 2015 کال کې لاسلیک شوی اتومي تړون ته ژمن دي.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ دفتر د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د دې 15 هیوادونو استازي د جولای په 28مه نیټه په ویانا کې خپلو کې ګوري څو د دې تړون په اړخونو بحث وکړي. تر دې مخکې ایران، جرمني، فرانسې او برتانیا له ایران سره په اتومي تړون کې له ټولو ښکېلو هیوادونو غوښتي وو څو د تړون په وړاندې د شتو ننګونو د لرې کولو لپاره خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی چې د ویانا په غونډه کې به د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د دې تړون د عملي کېدو اړوند مسلو باندې بحثونه او خبرې وشي. د دې تړون له مخې چې پایل کې امریکا هم پکې شامله وه، ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې نړیواله ټولنه پر دې هیواد بندیزونه لرې کوي. خو کله چې تیر کال د می په میاشت کې ولسمشر ټرمپ له دې تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول، د تهران او واشنګټن ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوه او ورسره د تړون د عملي کېدو په وړاندې هم ننګونې راپورته شوې. ایران د امریکا د نورو بندیزونو په وړاندې وویل اړتیا نه لري چې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 کال د اتومي تړون ته ژمن پاتې شي. تهران د جولای د میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې دې تړون ته یې خپلې ځینې ژمنې ځنډولې او تر هغه حدې په لوړه سالانه او زیاته اندازه یورانیم غني کړي چې د دې تړون له مخې ورته ټاکل شوی. له امریکا وروسته د دې تړون له بل غړي هیواد برتانیا سره هم په وروستیو اونیو کې د ایران اړیکې ترنګلې شوې. د برتانیا شاهي سمندري ځواک په جبل طارق کبنا کې د ایران د تیلو یوه لیږدونکې بیړۍ په دې شک ونیو چې کوندې سوریه ته یې تیل لیږدول او پر دې هیواد د اروپایي ټولنې له خوا له لګیدلو بندیزونو سرغړاوی کړی. څو وخت وروسته ایران په هرمز تنګ کې د برتانیا بیرغ لرونکي بیړۍ چې تیل لیږدول ونی ولاوې دا یې وکړه چې دا بیړۍ د نړیوالو قوانینو څخه د سرغړاوي په تور نیولې. برتانیا دا ادارت کړې ویلې دی ایران ته به د دې کار مناسب ځواب وایي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سه شنبې په ورځ د برتانیا د محافظه کار ګوند د مشر په توګه د بوریس جانسن د انتخاب مبارکي نوموړي ته ویلي او د ویانا راتلونکي غونډې ته په اشاره یې ویلي چې ایران به د خپلو اوبو ساتنه وکړي. ایران تر دې مخکې ویلي و که د تیلو د صادراتو مخه یې ونیول شي د هرمز تنګې به د نړیوالې راکړې ورکړې پر مخ وتړي. د امریکا متحده ایالاتو په وروستیو کې اعلان کړی چې دا یو داسې نړیوال ائتلاف پر جوړولو کار کوي چې د هرمز تنګې نړیوالې اوبو کې د کښتیو امنیت خوندي کړي.
اوس هم د خبرونو لنډیز. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي. هغه دا خبرې پرون په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ کابل ته رسېدلی او له ولسمشر اشرف غني سره یې کتلي دي. ارګ ویلي دي دوی دواړو د وروستیو تحولاتو او د افغانستان په هکله د امریکا متحده ایالتونو د جمهور رئیس د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث کړی دی.